د مشال اړو په یو بل خبرونه کې ساسو قربا ګل ایاز او انیسه اجمل درته هر کلی وای. دا محل په پیښور کې د سحر لس بجې دی. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. اونیس پروګرام د سولې په لور هم د روانې غړې برخه ده. لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیسه اجمل ناور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم له یو امریکایي چارواکي سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د هند پټانکوټ د پیښې په شفاف توګه پلټنې دوام لري. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پر اسخټک وایي مرکزی حکومت خبر پښتونخوا ته خپل حکومت نه ورکوي او د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د خلیجي همکارۍ شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چاته به هم د دې اجازه ورنکړي چې د پاکستان خوره د بل کوم هیواد پر ضد ترهګرۍ لپاره وکاروي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا پخپور شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف دا سرګندونه تیر ورځ نه وخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي. نواز شریف زیاته کړه چې د هند د پټانکوټ پیښې په شفافه توګه پلټنې دوام لري. په دغه موقعه د جان کیری وینا وه چې باید پاکستان او هند د سیمې د ثبات لپاره خپل منځي مذاکرات جاری وساتي. تاکل شوی ده چې د سعودي عرب د دفاع وزیر بانن د پاکستان دوره وکړي. د مشال لیډیو خبریال وایي شهزاده محمد بن سلمان با لخپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف او نور چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې صورتحال په ګډون به ورسره په مختلفو چارو خبرې وکړي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز هټک وایي چې مرکزی حکومت د کاشر گوادر اقتصادي راهداري منصبې په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خبر پښتونخوا ته خپل حکومت نه ورکوي. پرون په بنګاله کې پرویز هټک له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور په حق لا ټول ګوندونه یو ځای دي. هغه زیاته کړه
او دې صبح سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دې موې چې دا صبح خلغه داران دي. زه اوس هم دایم چې سی پیک کوم مسله ده، دا د موږ حق دی، دا موږ سره کمیټمنټ دی. وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چې چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې کوي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
الته د چین چارواکو ویلي دي هیله مندي چې په پاکستان کې به مختلف ګوندونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصبې د مکملولو لپاره مناسب حالات برابر کړي. د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د سرکاري میډیا په حواله وایي د خبره پرون په اسلام آباد کې د چین سفارتخانه بیان په یو بیان کې کړي و. بل لور ته د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق پرون ماسیګر ویلي دي چې د پاک چین اقتصادي راهداري په پروژه کې د مالکن ډیویژن هم شامل کړل شي. نوموړي پرون په منګوره کې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په زړه نقشه کې ملکن ډیویژن هم شامل وو او باید اوس د یادې سیمې موجوده مشکلاتو ته په کتو سره د پاک چاینا اقتصادي راهداري منصبې لارې دی په ملکن هم تیرې کړل شي. افغان چارواکي وایي د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي به سبا له د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستانی پرون مشال لیډیو ته وویل چې په دې سلور اړخیزه غونډه کې به د افغان پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزارت ویان حکمت خلیل کرسي او د پاکستان د پلاوی مشري به احساس احمد چودھری کوي او د افغانستان د سولې او د هغې په حل لارې به بحث وکړي. هغه زیاته کړه
نشست چهار جانبه برای دا یو څلور ناسته ده چې د سولې د خبرو پر وی حل لار کار کوي او همدارنګه د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس همدا څلور سره طرف خپل د ژمنې او توافقات عملي کړي.
بلخو د افغانستان د سولې علي شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد پرون مشال لیډیو ته ویل چې دوی د افغانستان د سولې په موضوع د طالبانو له هرې ډلې سره خبرو ته تیار دي. د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې په تیره یوونه کې 3 وسلوال طالبان وشلي او 2 زخمیان کړي دي. د کندهار د امنیتي کمانډاني او چارواکي مل پاسوال محمد رحیم علي خیل د شنبه پر سنا وخته یو خبري غونډه ته ویل چې دغه کسان تیرونه په کندهار ښار او لسوالو کې د عملیات پر مهال وشل شوی او زخمیان شوی دي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر امنستای شوی کړکیچ کې د خلیج همکارۍ شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی. د هوادونو هغه څه غندلی چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې. د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو هوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ریاض کې د یو ځانګړي ناستې وروسته په یو بیان کې ویل چې دوی د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د سیاستوالو په هکله خبرې وکړې. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ایران په دې تورن کړی دی چې له ترهګرۍ سره ملاتړ کوي. عادل الجبیر زیاته کړه چې که ایران خپلو موجوده پالیسیانو ته دوام ورکړ نو سعودي عرب به په لا نورو ګامونو پورته کولو غور وکړي. د ایران او سعودي عرب ترمنځ په روانه میاشت کې تاوتریخوالي لاغ وروسته زیات شوې چې سعودي عرب یو شیعه عالم نمر النمر ته پانسی ورکړه. فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسله والی ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي دي چې پکې نږدې 60 تنه وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دي په ادلب صبح کې د امارات النومان نومي بازار سره نږدې پرونی هوایي بریدونو د النصره فرنټ ډلې ودانې په نښه کړه. د شام د بشري حقونو اداره وایي چې په دغو حملو کې 50 کسان وژل شوي چې پکې عام وګړي وسله والو کې اديان شامل وو او 13 تنه پکې زخمیان شوي هم دي. او رسته خبردار چې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی شمنه کړي چې سخت کال به د هواد درغلی ختم کړي. حیدر العبادی چې 13 ورځې د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونې ته خبري کولې ویل چې 2014 د درغلی او د لمین سوړلو کال دی. د عبادی تر دغه خبري یو رسم مخ کې د عراق شیعه روحاني مشر آیت الله علی سیستانی یو سل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو دراوستلو او د درغلی او د ختمولو غوښتنه وکړه. عبادی دغه راز هیله او خودله چې سه کال به په عراق کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې یا داعش فعالیتونه ختم شي. د خبرونو پای.
خبرونه موږ مشال اډیو نو واوریدل چې انیس اجمل باندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال اډیو .com دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. د امریکا د بارونو چارو وزیر ویلی باید پاکستان او هند سیمي امن لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان فوج او پولیسي حکومت ترمنځ پر مختلفو کورنیو او سیمو چارو اختلافات به څومره اثر پرې باسي؟ کارپو ایز وزیر وای
مو اختلاف راشي لکه بیا خو د ملک ساتل ګران دي. فوج محافظ دي د پاکستان په افغانستان کې ډېر اړم دي غریبان په هندوستان کې هم پوسټ.
دا خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې اقتصادي راهداري کې وفاقي حکومت له دروغ لوزونه کړی دي.
تا دې موږ حق دی دا مو سره کمیټمنټ دی. وزیر اعظم اعلان کړو موږ چوس بیا حقوړو نو بیا د یې شر چینتا فکر جوړ شو بل ته جوړ دروغ وادي شو کې نو خامخه ثبت خپل حق وړي.
دا قبایلی سیمو چارواکي ادعا کوي چې په دې رستو کې په هغه سیمو کې د پولیو ناروغانو کې کمی راغلي دي. پروگرام دا سولی پلور کې مو خدای خدمتگار تحریک تاریخ سیړلې.
دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا بچا خن خپل کتاب کې لیکلي دي زما جوندو جدوجهد کې
شننې او تبصرې هم د خبرو د مشال لړیو سره. درنو دونکو تاسو د مشال رادیو د لسو بجو خبرونه ته غوږ څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د امن خبرو ترو ته دوام ورکول د سیمي ثبات په ګټه دی. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي پرون جان کیری له وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرو کې د پاکستان ستاینه وکړه چې د هند په پټان کوټ کې د وسلوالو برید روستوي له احتیاط کار اخستی دی. جان کیری په خبرو کې دا هم ویل چې باید پاکستان او هند خبرې تری جاری وساتي باوجود دې چې ځینې عناصر د امن پروسه ناکامه ول غواړي. نور تفصیل د اسلام آباد د ریاض مساخیل پر رپورت کې.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د خالی پورز ماسخوتن د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبر وکړي. دغه دوران د امریکایي خارجه وزیر وینا وا چې پاکستان او هند لا د پټان کوټ په خیرستو مذاکراتي عمل زندول ندی پکار ځکه چې د سیمه امن د پاره ډیر ضروری دي. د وینا وا چې ځینی خلک نغوړي د پاکستان او هند تعلقات خوي نو ځکه دا قسمه کاروایانی کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وې چې د هندستان لخوا د پټان کوټ یې په اړه ورکړی شوی ثبوتونو باندې کار روان دی او ډیر ضربه ټول حقیقت نړۍ ته په ډاګه کړی. وزیر اعظم د پاکستان هغه عزم هم تکرار کو چې ترهګرۍ خلاف هر ممکن اقدامات کوي او خپل خوره به کله هم د چا خلاف استعمال ته نه پرېږدي. د دې وینا وا چې دغه لړکی ټولې متعلقه ادارې چمتو دي. امریکایي خارجه وزیر د پټان کوټ په لټنو لړکی پاکستان ته د خپل خوا د مرستو وړاندیز هم وکړو. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اندر کو په همدې موضوع کې پاتې کې پدې رسو کې د هند په پټان کوټ کې د برید وروسته د هندي حکومت د غوښتنو په افغانستان کې د جوړجاړی بهیر او نورو سیمهییزو موضوعاتو باندې د پاکستان فوج او سیاسي حکومت یو شان بیانونه ورکړي. په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا واقعي فوج او سیاسي مشران یو شان دریز لري او کنه د مصلحت ښکار شوی دی. د دې پوښتنو جواب د یوې وړوکې دمې وروسته. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په دې رستو کې د افغانستان د سولې پروسې له هند سره د جامع مذاکراتو بیا شروع کولو، د سعودي عرب په مشرق کې د اسلامي هیوادونو فوزي ائتلاف او په نورو کورنیو موضوعاتو په خوا برعکس فوزي مشورانو سره سلا مشورې کړي او هم د غشان فوج هم یو شان بیانونه ورکړي. په اسلام آباد کې کارپو محمد مالک وایي چې لډيري مودي رستو سیاسي او فوزي ادارو ځمکني حقایق منلي او یو شان دریځ خپل کړي دي. قسم د تحریک انصاف په درنه کې داسې خبري شروع شوې وي چې ګنې سیاسي حکومت په ختمې دوه دي، خو داسې ونه شول او اوس حالات ډېر بدل شوي.
اوس مهال دواړه ادارې په دې پوه سوي دي چې له یو بل سره له جګړې څخه څه هم نه جوړیږي. په دې کې په ځانګړې توګه فوزي ادارې تر شپېتو کلونو وروسته په دې پوه سوي چې د سیاسي مشرانو بغیر د هیواد چارې پر مخ نه شي تللی، یعنی په دواړو خواوو کې پوه راغلی ده.
کارپو محمد مالک زیاته کړه چې موجوده وزیر اعظم نواز شریف دوه واره فوج سره په ټکر کې راغلی وو، خو اوس یې دریځ بدل کړی دی او فوج سره یې اړیکې د پخوا په څیر ډېر ښې دي. پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر هم دا دریز دري چې فوز او سیاسي حکومت یو لار ده. آیا په دې کې څومره حقیقت ته چې دا به دوام ولري؟ ایاز وزیر وای
بالکل د هندستان په سلسله کې هم د افغانستان د سعودي یا هر څه دي هغه کې اختلاف کده دوی په مزه کې خدای نه راولي. مو اختلاف راشي لکه بیا خو د ملک ساتل ګران دي، فوج محافظ دي د پاکستان. په افغانستان کې ډېر اړم دي غریبان، په هندوستان کې هم په سبا د خدای دینو کې د داعش مسله جوړه شي نو بیا به هم فوج ته مخاړه وو.
ایاز وزیر زیاته کړه چې فوج او سیاسي حکومتونه له یو بل سره سلام مشورې زیاتې کړي چې یو ښه خبره ده. خو د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وای چې دا ښکاره خبره ده چې فوج او سیاسي حکومت به د نړۍ په نظر کې داسې تاثیر ورکوي چې ګنی پر معاملاتو یې یو شان دریز دي، خو ځمکني حقایق ډېر جلا دي.
زما په اند پر مختلفو معاملاتو او پالیسو د فوج او سیاسي مشورلې موقف یو شان نه دي. د مثال په توګه د پټانکوټ پیښه کې پاکستان به کله هم داونه وایي چې په دې کې فوج ککړ دي او یا نور څه. ظاهر خبره ده چې وزیر اعظم په دې حالاتو کې لډېر احتیاط نه کار اخلي او ډېر غټه خبره کړي چې بلټنې بکی. باز هم داوی خدا پلټنې بسومره به طرفه او شفافه وي د لوی پښتنه ده.
عائشه صدیقی د ممبئی بریدونو ته په اشاره سره ویل چې په دې مقدمه کې پاکستان هیڅ پرمختګ نه کړي، نو دا خبره ناسمه ده چې فوج او سیاسي حکومت په یو پانه دي او د وزیر اعظم دفتر نه زیات فوج په زیاتره معاملاتو کنټرول لري. بلخو د فوج په خوانی بریګیډیر سید نذیر دریز لري چې د فوج په بیان کې بدلون راغلی. هغه بدلون څه دی؟ سید نذیر وای
هغه فوج راځي چې موږ کارم کوو د غیب وجود دو او نقصان هم د غیب په نتیجه کې چې ته قرباني مور کوو د غیب ستاینه نه کیږي د غیب څخه نتیجه نه راوځي. نو د غیب نه پس به دا یو سوچ شروع شو چې موږ بعد د شګې د خلاف په سیاسي سطح باندې هم او په سفارتي سطح باندې هم او په سکیورټي سطح باندې هم د غیب خلاف کاروایي کوو.
قسم کارپوهان د پاکستان فوج او سیاسي حکومت د یو دریز په حق لا جلا جلا نظرونه لري، خو په تیر وختونو کې لیدل شوی چې د پاکستان فوج او ولسی حکومت ترمنځ پر ځینو پالیسو اختلاف لیدل شوی دی. درنو درکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د خالی په ورځ په پټان کوټ کې د هند د هوایي ځواک فوزي اډه وکتله. مودي پر دې فوزي اډې د تیر اونۍ تر برید وروسته چې شپږ هندي سرتیري پکې وژل شوي او د وضعیت د ارزونې لپاره د پاکستان پولي ته څیرمه دغه سیمې سفر وکړ چې تفصیل یې د سالم محمد صالح په رپورټ کې اورو.
هندي چرواکي ګومان کوي د پټان کوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لس لري چې په پاکستان کې په ډیره جیش محمد سختریز ډلې پورې اړه لري. د فرانسې خبری ایجنسی لیکي جیش محمد سختریزې ډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دواړه هیوادونه یې جګړې ته سره نږدې کړي و. تر دې مخکې د هند اپوزیسیون کانګریس ګوند انتقاد کړی و چې ظاهراً په امنیتي برخه کې خلا او ناغېړي سختریزو وسلولو ته زمینه برابره کړې چې په پټانکوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي. امنیتي ځواکونو د جمعې پر ورځ وویل دوی د پلټنې تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی. تیر اونۍ د پیښې په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د پټانکوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کار وباله.
د بشریت دشمنانو چې د هندوستان پرمختګ نه سوای زغملی هڅه وکړه چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجره کړي.
تیر اونۍ د پاکستان پولې ته څیرمه په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسو چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې کړې. خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار وانکوانی رویټرز اژانس ته وویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټانکوټ حملې ته ورته پیښه کیږي.
دونو نیوکلیر پاور اور انہوں نے
یہ دوڑا اتمی قوتوں نے دوی دوڑ احساس کرے دے چے کلا دا امن پلوری گام اخلی دا غسی پیشی کیشی دا کم قوتوں نے دے چے موش پخ پلو کی جنگول گواری پا دی تڑاو دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف شپ ریکٹا وکر چے دا ہند صدر اعظم تے تیلیفون وکر او دا پورا ہمکاری ڈاڑی ورکر شاغلی مودی ہم مثبت جواب ورکر.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر اونۍ له پاکستان غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټانکوټ په حمله کې لاس لري. مودي ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به یې په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشرلو ته تاسو غواګې درنو غوډونکو د پاکستان افغانستان امریکا او د چین استازي سبب په اسلام آباد کې په افغانستان کې د سولې لپاره سلور اړخیزه غونډه کوي. په دې غونډه کې بعد سولې په حل لار خبر کیږي. بلخو د افغانستان د سولې عالی شورا ویان وای سره لدی چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به طالبانو ته د منلو وړ نه وي خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي. تفصیل د صادق رښتینی پر رپورت کې ورو.
افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالات سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې په هدف په اسلام آباد کې خبري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو استازي د سولې پر خبرو او حل لارې بحث کوي.
نشست
یو نشست 4 جنبه دی. څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر یوې حل لارې کار کوي او همدارنګه د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس همدا څلور سره طرف خپلې د ژمني او توافقات عملي کړي. واکه وای چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د هیئت مشري د بهرنیو چارو وزارت موین حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د هیئت مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت موین اعزاز احمد چودری کوي. د راپورونو په اساس 13 میاش کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحل شریف د سفر پر مهال د غناستي د جوړیدو په حق له فیصله سوی و. تر دې مخکې تیر کال د دسمبر پر 9 د آسیا زړه کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار سوی و. ویل کیږي چې وسلوال طالبان په دغه څلور اړخیزه ناسته کې ګډون نه لري خو اینه وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پر اطلنګ خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل سره لدی چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منول وړ نه وي خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي. ولې مونږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه د خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضري کوي. البته افغانان مونږ اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو او د دغه امادګۍ یا د دغه چې منلو مونږ هرکلی او تقدیر کوو.
ایاز وزیر چې یو پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپوهدی وایي چې وسله هم وخت دی چې دغه څلور اړخیز ناستي د لاسترالونو په اړه خبري وسی.
زه ګمان نه کوم چې اوس به څه داسې خاص نتیجه منځته راوړي، ځکه چې دا اولنۍ غونډه ده چې د دوی به کار څه وي، څه ته به اهمیت ورکوي او خپل آئنده کاروایی به پر مخ څنګه بوزي. دې دپاره زه وایم چې دا غونډه ده، نو دا چې وشي ټرمز آف ریفرنس جوړ کړي، نو د هغې نه بعد سړی ویلی شي چې دا به اوس خپل هدف حاصل کړي که به نه کړي حاصل.
دغه څلور اړخیزه ناسته پر داسې مهال په اسلام آباد کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو په خاص ډول هلمند کې خپلو حملو ته زور ورکړی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه څلور اړخیزه ناسته به په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره کوم لومړني ګامونه واخلي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دوله زره یو سلو دیرش دیارله زره پنځه سوه اتیا اوله زره اته سوه اتیا او پنځله زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
درنو دونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې وفاقي حکومت له دوی سره اقتصادي راهداري په حق له ژمنې کړي او وزیر اعظم اعلان هم کړی وو، خو اوس له دروغو کار اخلي. نوموړي دا خبره پرون له مشال لړۍ سره په ځانګړي مرکه کې کړي. پرویز خټک وایي چې له چین سره اقتصادي راهداري کې خپل صوبي حق لپاره ټول سیاسي ګوندونه په یوه پاڼه دي. له نوموړي سره د مشال لړۍ خبريال شبیر احمد جان مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په اقتصادي راهداري کې صوبې ته برخه نه ورکول په صورت کې به د صوبایي حکومت څه تګلارې وي. نوموړي په جواب کې وایي
چې کوم عیني حق یې هغه لپاره مؤمنتونه کوو، دا دومره ډېره غټه ناانصافي ده، ځکه چې یو حق دی عین کې موږ ته راکړې شوی دی او دوی صوبې سره همیشه دا زیاتی کوي چې موږ کله حق واړو نو دوی وایي چې دا صوبې خلک داران دي. زه اوس هم دا یم چې سی پیک کوم مسله ده، دا د موږ حق دی، دا موږ سره کمیټمنټ دی، وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چېرې چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو، نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي. کوشش کوم چې زدهینه کم سیزونه مو سوبې دي هغه دینه مو حاصل کو کنه سلیږي بیا مو پولیټیکل سټانس خلو تر اوسه پرې پاغه کې ما پولیټیکل سټانس نه لرم.
سر چین سره سپلای وی لیګل سره دغه لیګل سره دغشتي مو سوبشته چې غي ضرر تاسو ملو شي په حکومتي ستو ملو شي او سي پي کا والي سره
نو سي پي کا والي سره اولډي ما چاينيز امبیسډر سره خبرې شوې دي مور خپل نورس کې مونږ مر کړو خو هغه مونږ ته هیڅ ریسپانس ملاو نه شو.
د شرګردي خلاف چې کوم فند ملويږي یو فیصد زمو سوبې ته ملويږي سر تاسو نه ګڼئ سر
دا بالکل دا یو زوړ این ایف سی اوارڈ 1% پکې شوی، ان شاء الله دا نیکسٹ این ایف سی اوارڈ مو امید دی چې دې کال کې راځي. هغه کې موږ دا ډیمانډ موږ اولریډی ډیمانډ کړی چې موږ 5% ملو شي.
اخیر وخت نو سر دا څه پیغام ورکول غواړي څنګه چې تاسو یې دی پښتونخوا ته خلک نه دي
نه پختونخوا ته اوس خلک راضی. زه صرف دا یم چې انویسٹر راضی، خو دا چې این او سی کومه سلسله ده د هغې د وجه نه روکاوټ دی. زه دی یو طرف ته یي چې موږ صوبه دومره خطرناکه ده، زه دې ته یم چې بیا دا روټ په دې موږ صوبه باندې نه بوتې بوزي، دا روټ د دې صوبې نه واړی بل پله، ځکه دا صوبه دی په خیال کې دومره خطرناکه ده او سیف نه ده او دلته کې فورنرز نشي راتلی. نو ما خیال دی دا نیکسټ سټپ به موږ همدای چې را موږ صوبه دومره خطرناکه ده، نو بیا په سی پی ایک روټ سکي.
دا خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري زړه نقشه بحال کړي چې پکې مالکند ډویژن شامل وو. نور تفصیل له سوات نه د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات گراسی گراوند منګوره کې د جماعت اسلامي مرکزی مشر سراج الحق سیرت النبی کانفرنس ته خپل وینا کې ویل چې ملکن ډیویژن پر لپسې قدرتي افتونو وهل سیمه ده، دلته د ترقیتی کارونو ډیر ضرورت ده. دوی ویل چې د پاکستان او چین اقتصادي لارې کې دا سیمه شامل و.
ما د مرکز نه دا مطالبه کړې ده چې صاحبہ د چین نه چې کم روډ را روان ده اولنۍ نقشه دا په ملکن ډیویژن باندې جوړه شوې ده. ملکن ډیویژن بدمنۍ وهلې ده، ملکن ډیویژن سیلابونو وهلی دی، ملکن ډویژن زلزلو وهلی دی، ملکن ډویژن خلک ځپلی شوي دي.
دې تر څنګ سراج الحق وویل چې ملکن ډویژن کې یو شمېر نورې ستونزې هم دي، دغې لپاره دې مرکزي او صوبایي حکومتونه ګامونه پورته کړي.
پکار ده چې اوس د ملکن دا غر سوری شي او موږ دپاره اسانتیا پیدا شي. پکار ده چې اوس تر د کالام او د مټې پورې ګیس ورسیږي او دا ځنګلونه بچ شي. پکار ده چې دلته زمونږ انجینیرنګ لوی لوی یونیورسټي جوړ شي، ځکه چې د ټولو نه زیات خلک د ملکن ډویژن دا بهر دنیا ته د مزدورۍ دپاره دي. لوډ شډنګ چې ختم شي.
د جماعت اسلامي جلسې ته په زرګونو خلک راجمع شي ول. په دغه موقع دوی ویل چې دغه مسلو حل کول لپاره به دوی د ملکن ډویژن ټولو سیاسي جماعتونو غونډه رابلي او دغه غوښتنو لپاره به تګلاره ټاکي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
قدرمن اوندونکو، تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په پولیو ناروغي د قابو موندلو لپاره هلې ځلې روان دي. په قبایلي سیمو کې د صحت محکمې چارواکي ادعا کوي چې په هغه سیمو کې د فوجي عملیاتو له وجې امنیتی حالات ښه شوي دي او د پولیو یا ګوزن ناروغانو کې کمی راغلی دی. چارواکي هیله لري چې د پولیو ناروغي کمپاین به هغو سیمو کې هم ژر تر ژره شروع کړل شي چې رسایي ورته ممکنه نه وه. پر دې موضوع د ملیح امیرزاده دا راپورټ اورو.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې تر پوځي عملیاتو پسته غلطه په پولیو ناروغي کې واضحه کمی راغلې ده. د قبایلی سیمو لپاره د پولیو خلاف د کنټرول روم یو چارواکي او د فاټا د صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر اختیار وایي چې په 2015 کال کې په قبایلی سیمو کې د پولیو کې سونه 90% کم شوي دي.
2014 کے فاٹا کی ٹوٹل کی پولی کی سنا 170 ہے. 2015 کی صرف 16 پورا پاگا تقریباً 91% کی
ڈاکٹر اختیار وائی د پولیو خلاف د حل و زلو پوڑاندے مهم خنډ قبایلی سیمو ته مکمل رسائی و چې هغه مسله اوس تر ډیره حده کم شوې ده. دی وائی هیله مندی چې په ځینو پاتې سیمو کې لخپل کمپین سره روان کال په قبایلی سیمو کې یو ماشوم هم د پولیو ناروغي ښکار نشي. د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې د پولیټیکل انتظامیه او د امنیتی ځواکونو اوس هم دا پوره کوشش دی چې په قبایلی سیمو کې چرته ماشومان د پولیو ضد څاڅکونه بے برخه دي، هلته د پولیو خلاف ټیمونه لاړ شي.
کو په امنمان صورتحال چې زموږ هم کافي حد پورې بهتري راغلې ده. دلته د نېشنل اکشن پلان او د اپریشن ګر بیا ځب نه پات کتا سو ګوري نو د قبایلی سیمو چې ګم نه پولیو حال له پاره کې ډېر کافي حد پورې بدلون راغلې ده. لوګان ته کیدا سي علاقې شته چې هل تکي زمونږ د پولیو ټیمونه نه دی راچېدلي، خو زمونږ د پولیټیکل اډمنستریشن چې دی هغه پوره دا کوشش دی چې هغه علاقو ته هغه ورسي او هلته کې د والدینو سره هغې سره ملاو شي او چې کوم کوم ځای کې د پولیو کترې یا ډراپ سي دي یا زموږ ټیمونه ورسي دغه ماشومان ته کترې ورکړي.
د ډاکټر اختیار په خبره د جنوري نه واخله تر مې میاشت پورې هر میاشت د ګوزن خلاف د دوی کمپین چلیږي چې روان کال لپاره په دغه موده کې د دوی هدف 1 میلیون ماشومانو ته رسیدل دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده او د ختمولو لپاره هلې ځلې روانې دي.
ملی امیرزاده وا چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو چې په قبایلی سیمو کې د پولیو په ناروغانو کې کمی راغلی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د خبرونه په دوه مینه مې کې تاسو لپاره 19 پروګرام د سولې په لور لرو چې پکې تاسو ته د خدای خدمتگار تحریک تاریخي تناظر وړاندې کوو. اوس وخت شبې د سحر 11 بجې انیس اجمل له خبرونو لنډي زورو.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چاته بم دی اجازه ورنکړي چې پاکستان د پاکستان خاوره د بلکم هواد پر سر ترګره لپاره کاروي. د وزیر اعظم حوصله خو بیګه په خبرې شوی یو بیانیه کې ویل شو دی چې وزیر اعظم نواز شریف د سرګندونی تیر اس نو وخت د امریکا د بارنه چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې کړی دی. ټاکل شوی دی چې سعودي عرب د دفاع وزیر باندې د پاکستان دوره وکړي. د مشال ریډیو خبري الوی شهزاد محمد بن سلمان با خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف ونور چارواکو سره ویني دواړه هیوادونو په اړیکو او د سیمې د صورتحال په ګډون باور سره په مختلفو چارو خبرې وکړي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې مرکزي حکومت د کاشر گوادر اقتصادي راهداري منصوبې په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خبر پښتونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي. پرون په بنیکاله کې پرویز خټک له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان اقتصادي کوریډور په حق لا ټول ګوندونه یو ځای دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي په سباله د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شکیب مستانی پر مشال ریډیو ته وویل چې په دې سلور اړخیزه غونډه کې به د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزارت بیان حکمت خلیل کرسي کوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په تیره یوونه کې د ویدیش وسلوال طالبان وژلي دي او دوه نور یې زخمیان کړي دي. د کندهار د امنیت کمانډانې یو چارواکي مل پاسوال محمد رحیم علي خیل د شنبې پر اسلام وخت یوې خبري وړاندې کول چې د کسان تیرونه په کندهار ښار او لسوالو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي او زخمیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر رامنځته شوی کړکیچ کې د خلیج همکاري شپږ هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دا هیوادونو هغه څه غندلي دي چې دوی د ایران لخوا د ریاست په داخلي چارو کې مداخله بللې او فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسوالې د سره تړاو لرونکي ویدلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه وروسته هوایي بریدونه کړي دي چې په کې نږدې شپږ تنه وژل شوي دي.
انی سرمر بچ د خبرونو لړیز تاسو ته وړاندې کولو. ز اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړی خبريال احمد الله د پاکستان د زینو ورسپانو اداري لوستې دي او غټکی په دې رپورت کې راغون کړي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي او فوزي مشورولۍ یو غونډه وشوه چې پکې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د هند سره د مرستو فیصله وکړه شو او په غونډه کې هند ته دا هم وویل شو چې د پټانکوټ پیښې سره د پاکستان هیڅ تعلق نشته او نه په دې پیښه کې د ککړو ملزمانو په څیر ډول هم د پاکستان سره څه تعلق او یا رابطې وي. ورسپانه لیکي چې د تیرو څو میاشتو دوران په مختلفو نړیوالو فورمونو کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هند د وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ ملاقاتونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې د خبرو اترو د لارې په حل کولو اتفاق کړی وو او د نریندر مودی د لاهور غیر سرکاري دورې لوجې د دواړو ملکونو ترمنځ ماحول نور هم خوشو او د پاکستان او هند اولس په سیمه کې د امن لپاره کړی شوی کوششونه تر ډیره حد خوشاله هم وو. خو دې دوران په هند کې د پټانکوټ پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ یو وار بیا ماحول خراب کړو. ورسپانه لیکي چې کله هم د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کړی شي نو دا قسمه پیښې رامخې ته کېدو له وجې دغه عمل ته نقصان ورسي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پټانکوټ پیښه کې تر دې دمه څومره هم کسان نیولې شوي دي نو هغه ټول ځایي خلک دي او په هغوی کې هیڅ چا هم د پاکستان سره د څه تعلق اعتراف نه دی کړی. نو پاکستان حکومت له پکار دي چې دباو دې نه برداشت کوي او که هند څه قسمه ثبوتونه ورکړي نو مرستې دې ورسره وکړي. وحدت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په لومړی صف کې دی او افغانستان موثر هوایي ځواک ته اړتیا لري. ورسپانه لیکي چې افغانستان ته د اوږدې مودې د جنگونو، تشدد او توندلاریتوب پیښو له وجې ډېر نقصان رسېدلی دی او په داسې حال کې چې د افغانستان فوج په خپلو خپو ودرېدو کوشش کوي. په کال 2014 کې افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ کې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې په یو اړخیزه توګه د جګړې پای ته د رسولو د اعلان څخه وروسته د هیواد ټولې امنیتي ذمہواری د افغان عسکرو په اوږو پرېوتې دي. ورسپانه لیکي چې اشرف غني د امریکا څخه د فوجي مرستو په اړه کومه غوښتنه کړې هغه بیخي پر ځای او مناسبه ده. په کار ده چې د اوږدې جګړې څخه وروسته امریکا افغانستان ایواز پری نګدی ترڅو افغان ځواکونه په کوټلی توګه د دفاع کولو جوګه شي او افغانستان یو پرامن هیواد جوړ شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
دا سیمیالات او د نړۍ مطبوعات په برخه تاسو لپاره دوه مقالو ته کتن لرو. واسټری جرنال ورسپانی د پاکستان او هند په اړه او د غراز اکانومیست مجلې په د افغانستان په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دوه لیکنو مهمې برخې له انیس اجمل ناور.
وال سټریټ جرنال لیکي 13 میاشت پاکستان ویلي و چې د سعودي عرب لخوا اعلان شوی د سنی هوادونو په اتحادیه کې شامل شوی دی، خو بیا ځینو پاکستانی چارواکو ویل چې دغه اتحادیه په دې کې د پاکستان د رول په اړه لا معلومات نه لري. سعودي عرب وایي چې د سنی هوادونو دغه اتحادیه ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې ده. روسپان لیکي د پاکستانی چارواکو په حواله د ترهګرۍ ضد اتحادي هوادونو په ډله کې د اسلام آباد شاملېدلو مطلب دا نه دی چې ګنی دوی د سعودي په مشرۍ اتحاد کې د ایران پر ضد شامل شوي دي. په پاکستان کې سنی مسله کا په اکثریت کې دی او بیا د یوې اندازې تر مخه په دغه هواد کې شاوخوا 40% آبادی د شیاګانو ده، چې دا شان پاکستان تر ایران وروسته د شیا اقلیتونو د زیاتې آبادی په حوالی سره دویم هواد جوړیږي. په پاکستان کې تر لسیزو پورې فرقایز تشدد شوی دی چې د کارپوهانو په خبره دغه فرقایز تشدد ته د سعودي او ایران ملاتړ ترلاسه و. په دې تشدد کې تر ټولو زیات شیاګان متاثره شوي دي. مقاله لیکي پاکستانی چارواکي دا نه غواړي چې هوادي په بشپړه توګه د فرقایزن خطو ښکار شي او ورته زیان ورسیږي، او د سیاسي ګوندونو ترمنځ هم داسې اتفاقي رایه شته چې باید هوادي د چا طرفداري ونه کړي. مقاله لیکي پاکستان دا مهال په خپل هواد کې د پیدا شوو وسلوالو خلاف جګړه کوي او دغه سي د خپل روایتي دښمن هند سره په پوله هم د خپل سرتیرو ساتل پر ځای ساتي. بلخوا د اکانومیست مجله لیکي په افغانستان کې د جګړې د مخ په زیاتېدونکي زور اغستو سره 3,25,000 افغان پوځیان او پولیس مخامخ دي. تیر کال د دې هواد افغان ځواکونو ته په زیان رسیدو کې د 2014 کال پرتله 83% زیاتوالی راغلی دی. په 2015 کال کې شاوخوا 16,000 کسانو ته مرګ ژوبلا اوختي به چې پکې تقریبا 2,000 کسان وژل شوي دي، او بیا داسې باور هم کېږي چې شاوخوا 5,500 عام وګړي وژل شوي دي. دغسې تیر کال د وسلوالو په مرګ ژوبلا کې هم اضافه شوې ده، او باور کېږي چې دا مهال د 3,500 نه تر 4,500 پورې وسلوال طالبان په جګړه کې بوخت دي. مقاله لیکي په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو وجې په کابل کې د غیر موثره حکومت د امن بهیر لپاره تیر کال د ډیپلوماټیکي هڅو ناکامي، د طالبانو ترمنځ تقسیم، او د افغانستان لپاره د امریکا د اوږدې مودې په ستراتیژۍ کې کموخته. مقاله بیا د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کارکردګۍ په اړه دی چې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په امنیتي معاملو کې د مغربي ملاتړ هرکلی وکړ، او دغه سي بیا په هیواد کې د درغلۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړ. خو د مقاله په خبره بیا د مخالف پلویانو د نسلی ډلو ترمنځ د مهمو حکومتي څوکو په معاملو کې بریالي نشواله، او سم د دفاع وزیر یو مستقله څوکې خالی پرته ده. مقاله لیکي د افغانستان په حکومت کې تقسیم لاغ رستو په کتو راغی چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د خبرو لپاره هڅې پیل کړي. مجلې لیکي اوس هم زیاتره افغانان دا فکر کوي چې پاکستان د افغانستان د نارامه او بې ثباته کول لپاره یو ځواک دی. مقاله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتل چې پاکستان د خبرو میز ته د راوستلو لپاره طالبان وهڅوي چې دا شان سولې او اقتصادي جوړښت ته لاره هواره شي. مجلې لیکي خو چې کله افغان ولسمشر ته په دسمبر کې د اسلام آباد لخوا تود هرکلی وویل شو، نو د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګی. ډیلی ټایمز روسپانی پاکستان ته د سعودي عرب د بارونو چارو وزیر د روستي سفر په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د سعودي عرب لخوا یو شیا مولا ته د پانسي ورکول وروسته د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات کړکېچن شوی دي. پاکستان هر ممکن کوشش کوي چې غیر جانبدار پاتې شي، چې دا ډول له یوې فرقوارانه شخړې نه ډډه وکړي. روسپان لیکي پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ خلاف د څلور دیش هیوادونو جوړ ائتلاف کې د تربیت صلاحیت زیاتولو او د یاغیتوب خلاف د هڅو ملاتړ کولو پوره برخه اخلي. د مقالې نورې برخې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپانډ لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد دوره د پاکستان انتظامی چارواکو کامیاب بللی. رسپانډ لیکي دا خبره باید هیر نه کړل شي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت له سعودي عرب سره نږدې تعلقات لري، خو د دې باوجود په اسلام آباد کې دومره جرأت و چې په یمن کې د حوثی یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ کاروایی کې له برخې اخیستو انکار وکړ.
رسپانه لیکي پکار ده د حکومت د دغه ګام ستاینه وشي ځکه چې د نږدې ملګري هیواد د خوشحاله ساتلو پر ځای د هیواد مفاد مخې ته کېښودلو. دغه شان د سعودي عرب لخوا د یو شیا مولا نمر النمر ته د پانسي سزا ورکولو په سر د دغه هیواد او ایران ترمنځ په راپیدا شوي کړکېچ کې هم اسلام آباد د یوې فرقهوارانه جګړې نه د ځان بچ ساتلو لپاره د غیر جانبداره پاتې کېدو هر ممکن کوشش کوي. نو ځکه د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د دورې په موقع ورته پاکستان نرمې خبرې وکړې چې د سیمه ییزې خودمختاري او سالمیت په وړاندې د ګواښ په صورت کې به ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي. ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د 34 هیوادونو ائتلاف په اړه د پاکستان تحفظاتو ته په کتلو سره عادل الجبیر اسلام آباد ته وړاندیز کړی دی چې تر خپل استعداد پورې دې پکې شامل شي. پاکستان ژمنه کړې ده چې د تربیت صلاحیت زیاتولو او د یاغیتوب خلاف به ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د دورې پس اعلان شوی چې د پاچا زوی محمد بن سلمان چې مرستیال ولی عہد او د دفاع وزیر دی هم پاکستان ته ځي. محمد بن سلمان اکونومیسټ مجلې سره په مرکه کې ویلي دي چې له ایران سره روان بحران به په جنگ کې بدلولو ته نه پرېږدي. ورځپاڼه لیکي دا له یو لحاظ سره د تیلو بازار ته هم یو پیغام دی چې شخړه به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي له ایران سره سفارتي تعلقات لاغه وروسته پرېکړل چې د شیا مولا د پانسي پر ضد ایرانیان په تهران کې د سعودي سفارتخانې ته ورننوتل او اور یې ورته ولګو. ورځپاڼه لیکي کې دي چې د سعودي عرب ملګري هیواد امریکا او ملګري ملتونه به هم له ریاض نه غواړي چې د ایران په اړه خپل رویه نرمه کړي. ورځپاڼه لیکي د دغه شخړې اثرات په شام کې د سولې ته ترلاسه کولو هڅو باندې پرېوتې شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د ائتلاف کوششونه روان دي. په عین حال کې د پاکستان د الکترونیک میډیا د نظم ادارې د توازن ساتلو کوشش کړی دی چې له تهران او ریاض سره د اسلام آباد د تعلقاتو یو شان پاتې کېدو په مقصد یې رسنو ته له تحمل نه د کار اخیستلو ویلي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو وګورئ د پاکستان ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په ټولو جنوبی ایشیایي هیوادونو کې په پولیسو او نور قانون نافذ کوونکو ادارو کې د ښځو شمیره ډیره زیاته کمه ده او باید دې اړخ ته پام وشي. ښځو پولیسو له روزنه ته روزنه ورکړل شي او د دوی له سړو سره سره یو شان سهولتونه هم ورکړل شي. د دغې لیکنې نورې برخې فرخند اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي په ټوله نړۍ کې ډېرې کمې ښځې په پولیسو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه د 2011 کال په خپل یو رپورټ کې وایي په جنوبی ایشیا کې یوازې 15% ښځې په پولیسو کې دي او په ټوله نړۍ کې د پولیسو د ادارو 9% د ښځو ده. په سکندنیوین هیوادونو چې ډېر پرمختللي دي په پولیسو کې 30% ښځې کار کوي. ځینو نړیوالو ادارو په 2015 کال کې پر دې کار پیل کړ چې څنګه په جنوبی ایشیایي هیوادونو کې د پولیسو په ادارو کې د ښځو رول زیات او خکري. په جنوبی ایشیایي هیوادونو کې په قانون نافذونکو ادارو کې د ښځو رول ډیر کم دی. په بنگلاديش کې د غشمیره 4.63، په هند کې 6.11، په مالدیب کې 0.4، او په پاکستان کې بیا تر ټولو کمه 0.94% ښځې د پولیسو په محکمه کې کار کوي. د جنوبی ایشیایي هیوادونو په اساسي آئین کې دا لیکل شوی دی چې باید ښځو او د سړو په کار کې سفر کونه کړل شي او نه د جنس په بنیاد څخه امتیاز وشي. او کچیرې د پولیسو په محکمه او نورو قانون نافذونکو ادارو کې د ښځو رول زیات شي نو د جیلونو او تاڼو کم سخت کلچر چې جوړ شوی هغه یو حد پورې نرم کېدای شي او په جیلونو او نورو بندیخانو کې د غیر انساني رویو په ختمولو کې هم مرسته کولی شي. ورځپاڼه لیکي یوازې د ښځو په پولیسو کې اخیستل نه دي، باید دوی ته پوره روزنه ورکړل شي، د خپل کار د اهمیت نه خبر شي او دا چې لکه د نورو هیوادونو دوی هم پوره سهولتونه ولري. په بنگلاديش کې سباندې 1,05,000 پولیس کار کوي. په دغو کې 6,853 ښځې کار کوي. په دغه هیواد کې د ښځو پولیسو لپاره 10% کوټه مختص شوې ده. په پاکستان کې په 4,25,909 پولیسو کې یوازې 4,040 ښځې پولیسي کار کوي. په پاکستان کې په ایف آئی اے کې 9.8% ښځې کار کوي. په موټر وے پولیسو کې بیا 3.10 ښځې دي. دا شان په گلگت بلدستان کې 3.01، په پنجاب کې 1.2، په خیبر پختونخوا کې 0.02، په سند صوبه کې 0.61، په بلوچستان کې 0.31% ښځې په پولیسو کې دي او په اسلام آباد کې دغه شمیره 1.55% ده. ایکسپریس ټریبیون لیکي باید د ښځو په بړتی کولو کې خاص پام وشي او په پولیسو او نورو قانون نافذونکو ادارو کې نه یوازې د دوی شمیره زیاته کړل شي بلکې د دوی خې روزنی او سہولتونو اړه ته هم پام وشي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په اختیار جنگیالي دي؟
او د ترو او غواي د پاره دی یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشور په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هم ته بادشاہ خدمت یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خوړو
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
درنو اردن کو اوس ورشه بده د اونیس پروگرام د سولې پلور د مشالړو د سولې پلور نه خبرونه کې د پښتو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتگار تحریک په اړه ده. د خبرونه هر اونۍ تاسو ته بشیر غوښ جوړوي.
د سولې پرلور
د سولې پرلور نننې خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکې خدای خدمتگار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپل سولېز لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړې. زه بشیر غواخم هله دا چې تر پایا را سره وسی. د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو په 1960 کلونو کې شروع شوه خدای خدمتگار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدایو د لری کول لپاره جوړ کړی وو. د تحریک په کلو باندو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کول وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتگار تحریک رڼا واچو باید د بنسټ ایښودونکو باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپل مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لارې اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځواني په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړې دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکو بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډېر کار کړی و. دا چې څنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستي پاستي او کار کول لپاره د عدم تشدد مبارزه فکر ورغه په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سيزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی نو اغل تاسو خلک ضرور دا سره پیدا کیږي چې اغي غوړ فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د دې الکتوب نه باچا خان او د یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میا جعفر شاه او د سره تړلی خادم محمد اکبر سه بولکا رستو سره بیا نور خلک ملایو دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دې به همیشه دا سوچ کولو یا دا غوړ فکر به کولو دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زمو جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولیدې دا غربت ولیدې دا تنگستی ولیدې دا بیوسی ولیدې دا افغانونه ولیدې دا سوجدا چې د دنیا نور قانونا هغه په مخ کې زی نو دا د 1919 نه ډیره مخکنه خبره ده چې دغه غوړ فکر به دی کول په خپل کې بحث مباحثه کولی. دا سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار هوتا چې دا سوچوک چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره زی او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته زی په ځای کې چې کوم خلک وسیږي د اغې د ترقې غاړې ته زی خبره پرمختګ غاړې ته زی نو په اغې کې ضرور داسې شوې دي چې اغې منظم توګه باندې مبارزه کړې ده یو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړې منظم مبارزه کړې ده منظم کوشش کړې ده اجتماعي کوشش کړې ده دغه خبره ورته د مخه تراتله چې ښا دغه منظم کوشش د سن شروع کول پکار دی او د سن شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه زینه شروع وکړي
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورزنګ جوړ کړي هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګي په نامو ټولنې درلودي باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدی او پلریکولو سره شروع کړي وو د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د خزو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه قتل باید ختم شي د دې ترڅنګ باچا خان خلک وه هڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو لارې حل کړي باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټوله شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمې دي شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپیخي ستونزې پاړه سپینی خبره وږي ترڅو د ستونزې سولېز حل راووزي د باچا خان تعلیمی مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړه دا چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو خپل ځای موجود دی سر خو به کار کوو خو چې د غیر روان نسل خو سه علاج شي یا د غیر روان نسل لپاره خو سه داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازیو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقی کارونه کول شي او خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولې شي نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب دی داسې سکولونه خلاص کړ چې هغه کې یو غاړه ته خو نوی علوم او داسې علوم مو لکه داسې چې هم شامل شي مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه مشمان خبرې دي شو نو نسل خبرې دي شو د سره سره روایتي هنرونه شامل شو د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم داغه بچو مور خپل ورو هغه مرا غوخته د لکی مشران مرا غوخته
نږدې ټول چېړونکو په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزه لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي باچا خان همدا سکول د نوموړي کتاب زما ژوند او جدوجهد معلوميږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلی تلاړ نو هلته به د نئی جولا نداف دیقان یا کومبل داسې کس کرا ملمه کېده چې په کلی کور کې بورته خلکو بد کتل نوموړي غوښتل په دې توګه په عملی ډول وخی چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانی د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه توای
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی وو کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی وو هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو هغه دې لړکی عملی کار هم کاوه جارو به راوخسته او صفایي به شروع کړه خلکو به چې دی لید نو ویل به چې دومره لوی خان په خپل کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو مطلب دا چې نو موږ ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته لبه د کار د لری اوسېدو لارې وشي
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزي سرلاري مهاتما ګاندي ډېر نږدې ملګری وو د سرحدي ګاندي په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندي لمسه راجموهن ګاندي وای چې باچا خان او ګاندي دواړه دومره ښه ملګری وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کوي. بچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړ کړي چې څوک غاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وسلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې بادشا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او بادشا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت چې کله بادشا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو نه بادشا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله وو، د خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خودل کیږي چې بادشاہ خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د ایوې نخې په توګه سره جامع اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د بادشاہ خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا بادشاہ خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردي جوړه کړې وه. مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بيخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل، نو د تاریخ پوهانو په وینا بادشا خان د ترنګزو حاجي صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځی یا مدرسه جوړ کړه. که څه هم بادشا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچي په انګریزي خونځیو کې داخل کړي، خو نوموړي دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي خونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغه سي چلند او رویه د دې سبب شو چې د بادشا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړي ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم وو.
خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي وو. دویمه نړیواله جګړه روانه وه، برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته ویل چې تاسو ډیر بهادر جنگیالي یاست. خو بادشا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه رااخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله و، ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د بادشا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر گواخ در سره اوس مخخه کوم زکه چې د خبرونه روسته او شی بو تر ورسیدو تر بلې ونې مو په خده سپارم خوشاله اوسئ.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.